امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر په کندهار کې د امریکایي کمانډانانو او عسکرو سره کتلی دي. د افغانستان د حکومت د سولې شورا وایي چې ژر به د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل سي، او د ترکیې پوځ د سوریې د شمالي ښار حلب نه د عثماني امپراتورۍ د بنسټ ایښودونکي لومړي عثمان مقبره یو بل ځای ته انتقال کړې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو، السلام علیکم، سهار مو نیک مرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړه خوشحاله اوسئ، د دې ساعت په لومړۍ نیم ساعته پښتو خبرې خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره، د افغانستان د سولې د شورا د وروستي اعلان په هکله رپورټ لرو چې وایي په یوه میاشت کې به طالبانو سره خبرې پیل سي. د سولې د بهیر څخه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملاتړ په هکله رپورټ لرو، د کندوز ښار د ماسټر پلان په هکله رپورټ لرو، او په استرالیا کې د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره پر ټولنیزو رسنیو باندې د حکومت د څار په هکله رپورټ لرو. خود دې ټولو د مخه پام کړئ دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو وړاندې کوو.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د یک شنبه په ورځ قندهار ته ولاړ، له امریکایي قوماندانانو سره وکتل، او د دوو کلونو په موده کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راویستلو پلانونه معاینه کړل. کارټر چې د پرون په ناڅاپي ډول افغانستان ته په یو سفر باندې رسیدلی و، د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان له حکومتي مشرانو او امریکایي قوماندانانو سره کتلي وو. امریکایي قوماندانانو د دفاع وزیر د خپل هغه پلان تشریح کړ چې د امریکا حکومت د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره جوړ کړی دی، او په دې اړه یې د شوي پرمختګ په باور ته معلومات ورکړل. کارټر وویل چې امریکا اوس په دې غور کوي چې له افغانستان نه د خپلو نظامي قواوو د رایستلو پروسه څوکۍ کې او که نه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قواوو محاربوي ماموریت په روس کال په ډسمبر کې پای ته ورسېده، او د روان میلادي کال په شروع کې د ریزولوټ سپورټ مشن یا قاطع ملاتړ تر نامه لاندې نوی ماموریت پیل کړ چې هدف یې د افغانستان د دولتي قواوو روزل دي. ښاغلي کارټر په کابل کې خبریالانو ته وویل:
We are discussing and rethinking the details of the mission and how the environment has changed here.
مهمه خبره چې د جمهور رئیس اشرف غنی سره به خبرې کوي، دا ده چې د راتلونکو کلونو په باب نوموړی څه فکر کوي، او هغه څه چې موږ یې په پام کې لرو په دې اړه به ورسره وغږیږو. دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 10 امریکایي عسکر پراته دي. د امریکا د دفاع وزیر په قندهار کې له امریکایي عسکرو سره هم وکتل. قندهار په سیمه ییزه کشه د افغانستان د پوځ روزلو یو مهم مرکزی. کارټر مخکې له دې چې د دفاع د وزیر په توګه د وفادارې لوړه وکړي، د امریکا د سنا مجلس یو اجتماعي غونډې ته ویلو ممکن چې له افغانستان نه په یو کال کې د ټولو امریکایي عسکرو پر وستو غور وکړي، خو د عسکرو د وستو وروسته پریکړه به د امنیتي وضع پورې اړه ولري. او د یک شنبه په ورځ قندهار کې اعلان وکړ چې امریکا او ائتلافي انډیوالان به یو ځای سره کار کوي چې له منځني ختیځ نه اسلامي دولت ډله افغانستان ته خپل نفوذ ونه غځوي.
د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا دوه غړي وایي چې په یوې میاشت کې به له طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل سي، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په کومه کچه به وي او چیرې به وسي. په مکرې د کابل نظمر د خبريال ممتاز بهیر رپورت ته چې په دیاکلې را لیږلې دي.
د سولې د عالی شورا غړي عبدالخالق حسیني پشهي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې
یو میاشت وروسته شاید د حمل په میاشت کې مخامخ خبري شروع شي، خو دقیقا ځای او نیټه تر اوسه نه معلوم. خو د ځای په هکله څه ویل شم چې یا به په چین کې وي، یا به ابوظبي کې وي، یا به اسلام آباد کې وي، یا به په کابل کې وي، خو ډېر ترجیح
د سولې د عالی شورا بلغړی مولوی شفیع الله وایي چې د ملي یووالي حکومت د ټولنې له بیلابیلو قشرونو سره پر سلام مشورو بوخت دی. عبدالخالق حسیني پشهي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې له طالبانو سره مذاکرات به په کومه کچه وي داسې وویل:
خبرې روانې دي چې په کوم سطح باندې خبرې د طالبانو سره شروع شي، تر اوسه پورې نه معلوم چې په کوم کچه باندې به د دولت سره د عالی شورا سره خبرې کوي.
عبدالخالق حسینی پشی وویل چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکو کې هم د پام وړ خواله راغلی دی. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول له افغان حکومت او یا نورو لوریو سره د سولې د خبرو پیلېدل تایید کړي نه دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د بلې خوا په کابل کې یو غربي ډیپلومات هم ویلي دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو د اجنډا په اړه لومړنۍ خبرې پیل شوې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن نوري. د سوری رژیم د هیواد په شمال کې د ترکیې د پوځ عملیات چې د سوری نه د خپل عسکرو درويستو او د ترکیې د یوې تاریخي مقبره د انتقالول په خاطر وکړل بربند سره بللی دی. د ترکیې حکومت په لسګونو پوځیان چې په درندو وسلو او ټانکونو سمبالو د سوری خاورې ته ورننوتل او هغه څلوېښت ترکیې پوځیان یې روغ رمټ راوویستل چې د عثمانیانو د امپراتورۍ د زمانې دوی مهم او تاریخي پاچا سلیمان شاه د مقبرې امنیت یې ساته. سلیمان شاه د عثماني امپراتورۍ د مؤسس لومړی عثمان نیکو. دغه سیمه څو میاشتې مخکې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې لوېدلې وه. ویل کېږي چې هغه د فرات په دریاب کې په 13مه میلادي پیړۍ کې د ډوبېدو له امله مړ شوی او دا لومړی ځل نه دی چې مقبرې بل ځای ته انتقالېږي. د 1900 میلادي په لسیزو کې هم د سیلابونو له ویرې د هغه مقبره اوسني ځای ته انتقال شوې وه. د ترکیې پوځ وایي چې عسکر او ټانکونه یې سوریې ته د کوباني یا عین العرب د سرحدي ښارګوټي لارې ورننوتل. چارواکي وایي چې نظامي ماموریت کامیاب او یو عسکر په ترافیکي پیښه کې وژل شوی دی. دغه مقبره د حلب په ښار کې 15 کیلومتره لرې دننه ده او په 1921 میلادي کال کې چې ترکیې له فرانسې سره کوم سند لاسلیک کړو د هغې له مخې دغه سیمه په ترکیه کې شامله برخه ګڼل کیږي. د سوریې رژیم دغه کار له امله سخت په غوسه شوی دی او د سوریې دولتي اژانس سنا د خارجه وزارت یو مامور له قوله وویل چې د عملیات ښیي چې انقره د اژانس په وینا له ترکستانو سره نږدې اړیکې لري. د سوریې رژیم وایي چې ترکیه ورنه اجازه نه واخلي.
پرون د یکشنبه په ورځ په بنگلاديش کې یو مسافر وړونکي کښتۍ له یو بار وړونکي کښتۍ سره وجنګېدل چې له امله یې مسافر وړونکي کښتۍ چپه سوه او 10 مسافرین وژل شول، 50 تنه نور ټپیان شول. چارواکي وایي چې دغه پیښه له داکې څخه 40 کیلومتره لرې د پدما په سیند کې رامنځته شوې ده. لټون اوس هم روان دی او چارواکي وایي چې فکر کوي چې شاوخوا 100 کسه په مسافر وړونکي کښتۍ کې سپاره وو.
د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف پرون په جنیو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. امریکا او د نړۍ 15 نور قدرتونه غواړي چې د مارچ تر 18مې پورې له ایران سره په خبرو کې د سیاسي چوکاټ په جوړولو کې موافقه ته ورسیږي. په مذاکراتو کې د لومړي ځل لپاره د امریکا د انرژي وزیر ارنست مونیز او د ایران د اټومي انرژي د کمیسیون رئیس علي اکبر صالحی هم ګډون کړی و. د امریکا خارجه وزیر د شنبې په ورځ ویلو چې په مذاکراتو کې دغه لوړپوړو مامورانو له ګډون نه څرګندېږي چې په خبرو کې به په لوړه کچه په تخنیکي موضوعاتو هم بحث وشي. ویل کېږي چې جمهور رئیس اوباما نه غواړي چې د مذاکراتو اوسنۍ موده نور هم وغځول شي. که امریکا، برېټانیا، فرانسه، چین، روسیا او جرمني له ایران سره موافقه لاسلیک کړي نو ایران به مکلف شي چې د اتمي وسلو جوړولو نه لاس واخلي او په مقابل کې به پر لویدیځ ملکونه لګول شوي اقتصادي بندیزونه نرم کړي.
چارواکي وایي چې د یوکراین د خارکیف په ښار کې پرون د یکشنبه په ورځ د یو بم د چاودنې له امله دوه کسه وژل شوي دي. دا چاودنه په داسې حال کې سوې چې پرون د حکومت ملاتړ کوونکو د دغه هیواد د کرملین د طرفدار پخواني جمهور رئیس ویکتور یانکوویچ پر خلاف د کیف د میدان په څلور لارې کې د مظاهرو لومړۍ کلیزه ولمانځله. چارواکو وویل چې دغه چاودنه چې په خارکیف کې د یو مارش په ترڅ کې وسوه لس کسه پکښې زخمي سوي هم دي. خارکیف چې د یوکراین په ختیځ کې د یاکیانو حکومتي قواوو ترمنځ د جنګ د لومړۍ کرښې نه 200 کیلومتره لرې پروت دی تر اوسه پورې نسبتاً آرام و. د بلې خوا په لسګونو زره خلک چې مشري جمهور رئیس پیترو پوروشنکو کوله د هغه هیواد په پلازمینه کیف کې د ازادۍ په میدانۍ کې د هغو سلو مظاهرچیانو په یاد په یوه سولیز مارچ کې ګډون وکړي چې د یانکوویچ پر ضد د احتجاج په دوران کې وژل شوي وه.
او یو شمیر وسلوالو چې په لیبیا کې د اسلامي دولت ملاتړ کوي په ترابلس کې د یکشنبه په ورځ د ایران د سفیر کور چې خالی شوی و د بم د چاودنې ذمواري قبوله کړې ده. په چاودنه کې څوک مړه او یا زخمی شوی نه دي. ایران د دغه چاودنې غندنه وکړه او په تهران کې ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د سفیر د کور ودانۍ په چاودنه کې معمولي ډول نقصان شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمینوري پاکله تازه خبرونه وریدل. اوس هم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې او د خبرونو په پیل کې وریدل، د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې تر راتلونکو میاشتې به د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. په دې کلاسبورګ خبريال ممتاز بهیر د کابل نه یو رپورټ رالېږلې دی.
د سولې د علي شورا غړي عبدالخالق حسیني په شی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د دغه مذاکراتو د پیلېدو کره نیټه او ځای لا تر اوسه ټاکل شوی نه دی او په اړه یې خبرې روانې دي.
د طالبانو سره مخامخ خبرې یو میاشت وروسته، شاید د حمل په میاشت کې مخامخ خبرې شروع شي، خو دقیقا ځای او نیټه تر اوسه نه ده معلوم. خو د ځای ټاکل څه ویل شم چې یا به په چین کې وي، یا به ابوظبي کې وي، یا به اسلام آباد کې وي، یا به په کابل کې وي. خو ډېر ترجیح ورکول کېږي چې باید دغه مذاکرات په کابل کې وي.
په همدې توګه د سولې د علي شورا بلغړی مولوي شفیع الله وایي چې د سولې د مذاکراتو د سرنګوالي پر سر لا هم خبرې روانې دي او د ملي یووالي حکومت د ټولنې له بیلابیلو قشرونو سره پر سلا مشورو بوخت دی. مولوي شفیع الله وویل چې د طالبانو لخوا هم په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا ښودل شوې ده. که څه هم ښاغلي شفیع الله په دې اړه د زیاتو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه، خو عبدالخالق حسیني په شی بیا د یوې پوښتنې په جواب کې چې له طالبانو سره مذاکرات به په کومه کچه وي داسې وویل.
روان دي چې په کوم سطح باندې دا خبرې د طالبانو سره شروع شي، تر اوسه پورې نه ده معلوم چې په کوم کچه باندې به د دولت سره د علي شورا سره خبرې کوي. دا به په ډېر لنډ وخت کې
د سولې د علي شورا د غړي وویل چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې د پاکستان په سیاست کې هم مثبت بدلون راغلی او هغوی هم غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د غراز عبدالخالق حسیني په شی وویل چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکو کې هم د پام وړ خواله راغلی دی او ډاډ یې څرګند کړ چې له طالبانو سره راتلونکي مذاکرات به مثبتې پایلې ولري. د افغانستان لوړ پوړي حکومتي چارواکي هم وایي چې د پخوا په پرتله افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره یوې غړې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې د بل هر وخت په پرتله په سم مسیر روان دي. خو ښاغلی غنی د سولې په بهیر کې قاطع جواب خطرناک وباله او ویل چې سولې هغه مهال راتلی شي چې د ټولو خواوو د ستونزو پر سر سلا وشي. د افغانستان د سولې خبرې چې له اوږدې مودې راهیسې په ټپه ولاړې وي، وروسته له هغې یو ځل بیا زور اخیستی چې تیرونی د پاکستان لوړ پوړي پوځي او استخباراتي چارواکي کابل ته سفر وکړ او له افغان حکومت سره په دغه هیواد کې د سولې دراوستلو په باب پر خپل مرستو ټینګار وکړ. په دغه سفر کې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف افغان حکومتي چارواکو ته ویلي و چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو دي. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي و چې امریکا له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي دي، خو افغان حکومت په دې اړه د رسنیو خپاره شوي راپورونه رد او هغه یې ګنګوسې او اوازې وګڼلې. بلخوا طالبانو هم لا تر اوسه په رسمي ډول له افغان حکومت او یا نورو لوریو سره د سولې د خبرو پیلېدل تایید کړي نه دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان په خاني جمهوریت سمیت کرزی د یک شنبه په ورځ په کابل کې
د افغانستان په خاني جمهوریت حامد کرزی ویلي دي چې یو شمیر لویدیز هیوادونه د خپلو ګټو لپاره په سیمه کې افراطي افکار خپروي. هغه دا خبره پرون په کابل کې د باچا خان او مهاتما ګاندی د افکارو په یاد جوړی سوي غونډې کې کړي دي. زموږ خبريال اکرام شینواری د کابل څخه په دې اړه رپورټ رالېږلې دي چې تاسو ته وړاندې کیږي.
د افغانستان پخوانی جمهوری سمیت کرزی د یک شنبه په ورځ په کابل کې په سیمه کې د عدم تشدد د عنعنی تر عنوان لاندې یو سیمینار ته چې پکې په سیمه کې د عدم تشدد د نظریو د دوه وتلو مبتکرینو مهاتما ګاندی او خان عبدالغفار خان عدم تشدد د مبارزو د سیرو لپاره په کابل کې جوړ شوی او وویل چې یو شمېر لویدیز هیوادونه د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په سیمه کې افراطي افکار خپروي. په
پخوانی جمهوریت ویل چې د دې لپاره چې پخوانی شوروي اتحاد او هند سره وصل نشي لویدیځو هیوادو دا وسنجوله چې لاټکه تر مو پورې یو بې حکومته سیمه جوړه کړي. ښاغلی کرزي په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په باب وویل چې دې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د سولې د هڅو نه په مشروط ډول ملاتړ کړي.
ومنیدل چې پردې کټ نیمه شپو امریکا چې اډې ترلاسه کړې اعلان یې وکړي چې طالب بالا دښمن نه دی. دا معنی چې طالب زما په خدمت کې امریکا چې اډې ترلاسه کړې اعلان یې وکړي چې طالب بالا زما دښمن نه دی او پاکستان خو پوه چې څه وکړي. نو طالبان ورونو ځان آزاد کړي، راستي خپلې خاورې ته راستي سولې ته کښېنئ او د نوي حکومت سره مذاکراتو ته کښېنئ. د افغانانو په توګه، د آزاد افغانانو په توګه، موږ به مطلق ملاتړ کړو او د حکومتونو په دې کې ملاتړ کړو چې مذاکرات ته راشي. نو د سولې مذاکرات منو غواړو یې او هر کلی په خدای دې وکړي چې دا نوي اقدامات د پاکستان د حکومت د سولې لپاره د افغانستان سره رښتینی او صادقانه وي. موږ یې ملاتړ کړو او په تمام معنا غواړو او په دې کې به د حکومت سره مطلق ملګري او همرا او ورسره اوسېږو. البته یو مستقل او پر خپلو پښو ولاړ او د عزت خاوند افغانستان.
د افغانستان پخوانی جمهوریت ویل چې افغانان سوله غواړي خو تسلیمي نه غواړي.
چې امریکا ته تسلیم نه شولو نور ته خو نه تسلیمېږو، ابدا نه کېږو. سوله غواړو، تسلیمي نه غواړو. او سولې ته په هر عنوان حاضرو، په هر خدمت حاضرو او رئیس صاحب اجرائیه ناست دی. موږ به د افغانستان د شهروندانو په توګه ستاسو د دې مرام په خدمت کې اوسېږو، د رئیس صاحب جمهور سره یو ځای د ډاکټر صاحب شفنی سره.
همدې غونډې ته د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په خپلو خبرو کې په داسې حال کې چې په کابل کې دغه سیمینار جوړېدل د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتنې په زیاو بلل وویل چې دغه سیمه چې پاچا خان او ګاندي پکې اوسېدل اوس هم لا په وینو ککړه سیمه ده.
یو یې خو دا ده چې دوی د دغه سیمې بچی وي دواړې، بل یې دا ده چې دغه سیمه په وینو ککړه سیمه ده اوس هم، او موږ د تشدد، افراطیت او تروریزم او بیلابیلو په نامو تر نامو لاندې زموږ بچیان وژل کیږي، ویني تویږي، بی وزلی، بی ګناه خلک ویني تویږي.
همداشان اجرایه رئیس د ملي یووالي د حکومت لخوا د خپلو مخالفو وسلوالو سره د بخلاینې د خبرو په باب پرته له دې چې مخامخ د پخواني جمهوري سرګندون ته ځواب ورکړي وویل چې د سولې روانې خبرې د چا سره د معاملې لپاره نه ترسره کیږي.
یک نقطه بسیار مسئله مهم و اساسی است که صلح.
خاغلی عبدالله ویل یو ټکی ډیر مهم او اساسی دی چې صلح د یو چا سره یا یو ډلې سره د خلکو په عزت، حیثیت او حقوقو په بدل کې د معاملې په معنا نه ده. همداشان دغه سیسه کول په دغه هیواد کې نه زیان لري او نه امکان شته دی. اجرایه ویل چې د صلح په لاره کې هڅې به په شفافه توګه د افغانستان خلکو او سیاسي ډلو شخصیتونو سره په سلا مشورو د هیواد ملي منافعو ته په پاملرنې پر مخ یوړل شي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه د جلال آباد په ښار کې د خان عبدالغفار خان د قبر د ودانۍ جوړول لپاره د افغان سوداګرو، افغان حکومت او د هندوستان له حکومت څخه د مرستې په باب د پخواني جمهوریت سامیت کرزي د غوښتنې نه ملاتړ وکوي ویل چې تر راتلونکي کال به د دغه قبر د جوړولو چارې یو زیاته ورسیږي. د عدم تشدد د انانی تر عنوان لاندې په کابل کې دغه جوړ شوی سیمینار چې په سیمه کې د عدم تشدد د نظری د دوه وتلو مبتکرینو مهاتما ګاندي او خان عبدالغفار خان د کړنو د سیلو لپاره جوړ شوی و، د هندوستان سفارت او د رڼا په نوم د یو افغان سیرنیز مرکز لخوا بندوبست شوی و. دغه سیمینار ته د پاکستان د خیبر پختونخوا له ایالت څخه هم د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر چارواکي کابل ته راغلي دي.
د دې ساعت څو مهمو خبرونو ته ستاسو پام راړو. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جانسن وای چې چارواکي د سومالی د الشباب اسلام پال ډلې د هغه غواښ ډېر جدي ګڼي چې وای په امریکا یو شمېر نور لزم لکونکو دي په غټو مغازو او بازارونو کې چاودنې وشي. الشباب چې د یک شنبې په ورځ یوه ویډیو خپره کړې ده له خپلو ملاتړ کوونکو نه غوښتل چې په امریکا، کاناډا او برېټانیا کې بمونه وچایي. په خاص توګه د مینیسوټا ایالت د مال اف امریکا په نوم یو مشهور مارکیټ ته اشاره شوې ده. په دغه ایالت کې امریکایي چارواکو تیر هفته یو سومالی سړی په دې تور محاکمه کوي چې اسلامي دولت سره پټې اړیکې لرلې او خارج ته د خپلو سفرونو په باب د اف بی آی ایجنټانو ته دروغ ویلي وو. د سوریې چارواکو یو سویډنی ژورنالیست او د هغه ترجمان چې تیر هفته یې نیولي خوشي کړی دي. دغه دېرش کلن سویډنی ژورنالیست جوکیم میرن امریکا هغه ته وویل چې د کوردي قواو په مرسته یې د خوشي کولو لپاره لار خلاصه شوه. نوموړی د ترکیې په شمال کې د سوریې رژیم ځواکونو نیولې او بیا وروسته یې د مشتر تحقیقاتو لپاره انتقال کړ. د سویډن خارجه وزارت هم د هغه خوشي کېدل تایید کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د کندوز ښار د ماستر پلان مطابق د جوړولو لومړني کارونه پیل شوي دي. په دې اړه زموږ خبریال ګل رحیم نیازمند د کندوز نوی رپورټ را لېږلې دي.
کندوز ښار کې لوی او واړه موټرونه، پیاده خلک، لاسي کراچۍ، بایسیکلونه او نور ټول په عمومي سړک یوې او بلې خواته روان دي. د ښار د شاوخوا نږدې سیمو اډې او د تازه میوو او سبزیجاتو سیار پلورنځي هم د عمومي قیر سړک په سر دي. پارکینګ هم د عمومي سړک غاړه ده. وچه ډوډۍ هم په همدغه ځای کې پلورل کیږي او کثافت دانۍ هم همدلته نصب شوي دي. په دغه ښار کې هیڅ شی خپل مشخص ځای نه لري، بلکې هر ډول سودا د عمومي سړک په سر پیدا کیدی شي. د کندوز والی محمد عمر ساتي وایي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به د ښار 100% سیمه کې ماستر پلان تطبیق شي او ښار به تنظیم کړي. له څو ورځو را په دې خوا انجینران د سړکونو اندازې اخلي او ځای ځای سرې او شنې نښې جوړې کړي دي. محمد عمر ساپی وایي چې دوی به لومړی له هغې سیمې ماستر پلان پیل کړي چې زیاتې ځمکې دولتي دي.
موږ ماستر پلان په دریو برخو باندې ویشلی دی. یوه برخه هغه سیمې دي چې په هغې کې دولتي ځمکې زیاتې دي او هغلته کې موږ ضرورت نه لرو چې استملاک وکړو. دومه برخه هغه برخه ده چې ځینې کسان په خپله دې ته آماده شي چې بغیر د استملاک نه د خپل جایداد د ارزښت پیدا کېدو لپاره هغې دې ته حاضر دي چې هلته ماستر پلان تطبیق شي. د درېیمې مرحله هغه ځایونه دي چې هغه کورونه دي تخریبیږي یا دوکانونه دي او هغې دې ته آماده نه دي او غواړي چې بدیل واخلي. په دې اساس هغې لپاره به موږ هڅه کوو چې دغه پیسې هغه کړو.
نوموړی زیاتوي چې په کندوز کې خلکو په تیرو لسو او پنځلسو کالو کې د صفایي په نامه پیسې ښاروالۍ ته نه دي ورکړي. که دوی دغه پیسې راټولې کړي نو 80% د کندوز ښار ماستر پلان پرې تطبیقېدای شي.
ځینې ستونزې دلته مخکې وجود لري چې یو د دې ستونزو نه د کندوز د ښاروالۍ د بودیجې کمښت دی او دا د دې لپاره هم موږ یو ځینې طرحې په لاس کې لرو چې یو د دې طرحو نه دا ده چې څنګه وکولی شو د کندوز د کورونو د صفایي کتابچه چې د تیرو لسو پنځلس کالو په جریان کې خلکو صفایي د دې نه ده تحویل کړی دا پیسې واخلو. او که چیرې موږ دا واخلو تقریبا په حدود 3 میلیارده افغانیو په شاوخوا کې دا پیسې کیږي. که موږ دا راټولې کړو موږ کولی شو چې په دې پیسو باندې د کندوز ډېره برخه د ماستر پلان تطبیق کړو.
د کندوز ښار اوسیدونکي هم په ښار کې د ګډوډۍ له امله له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په دغه ښار کې د هیڅ شي لپاره مشخص ځای نشته. قیر سړکونه، لاسي کراچۍ نیولي او پیاده روانو کې دوکاندارانو سوداګانې ایښي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکی سمیع الله داسې وایي:
د موټرو لپاره پارکینګونه نشته دي. هغه کسان چې سړک په سر باندې شیان خرڅوي دوی لپاره مشخص ځای نشته. لاسي کراچۍ دي چې د سړک په سر باندې دوی شیان پلوري. موټران سړکونو په سر باندې ولاړ دي. کلو ولسوالیو د موټرانو تمځایونه چې دي نه دي معلوم. یا په عام سړک د پیدارونه دي چې هغه دوکانرانو بندې کړي.
د ښار ترافیک هره ورځ د لسګونو موټرونو ټایرونه په دې خاطر سوري کوي چې بې ځایه درول شوي دي. خو د موټرو څښتنان بیا د پارکینګ د نشتوالي ستونزه یادوي. د لاسي کراچیو درلودونکي بیا وایي چې که د قیر سړک په سر لاسګاډي ونه دروي سودا یې نه کیږي. ګل رحیم نیازمند، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
استرالیا حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو د څارنې پریکړه کړې ده. حکومت وایي چې د ټولنیزو رسنیو څارنه به د چارواکو سره د ترهګرو په نښه کولو کې مرسته وکړي. په دې برسیره به دوی د اسلامي دولت د ډلې د کرکې خپرولو پیغامونه هم د ټولنیزو رسنیو نه لیرې کړي. پام وکړي په دې اکله دغه رپورټ ته.
د استرالیا حکومت کوشش کوي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه د هغه سختې دروزو مخنیوي وکړي چې کوششونه کوي د انټرنیټ د لارې په خپلو ډلو کې آسترالیایي مسلمانان وګماري. داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې تر اوسه پورې شاوخوا 90 آسترالیایان په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شوي دي. د آسترالیا لوی څارنوال جورج برانډس وایي چې دغه پلان به یې د ترهګرو هغه کوششونه ناکامه کړي چې کوشش کوي په انټرنیټ نفرت خپور کړي.
هغه وایي چې دا پریکړه د امریکا په سپینی ماڼۍ کې د ترګرۍ د مخنیوي په موضوع په یوه غونډه کې کړې ده. هغه وایي چې دوی به هر هغه ډول مواد د ټولنیزې رسنۍ نه لرې کوي چې هغوی د ترګرۍ ملاتړ کوي.
We are monitoring social media for the purpose of identifying and where appropriate taking down terrorist propaganda.
او دوی په ګوته کړو هر هغه کس په ګوته کړو چې د ترګرۍ پروپاګند کوي. آسترالیا د ټولنیزو رسنیو د سارنې دغه پروګرام د پاره به د نړیوال د انټرنیټ د خدماتو برابرونکو مرستې ته ضرورت ولري. دوی به په دې برسیره د ګوګل او فیسبوک نه هم مرسته وغواړي. د آسترالیا د دغه پروګرام په حق له داسې هم ویل کیږي چې کېدای شي د بیان په ازادۍ منفي اغیز وکړي. خو جان لانس چې د ډیجیټل حقوقو د یوې ادارې سره کار کوي داسې وایي:
I don't think we're necessarily looking here at something that's going to be sort of wading through
the individual people. The account of خلکو شخصي فیسبوک اکاونټ ته نه ننوځو تر سوچ دي چې په حق له داسې څه په ګوت نشي چې هغه په خپل فیسبوک کې د ترګري پروپاګند کوي. د جنوري په میاشت کې د استرالیا حکومت یو رپورت خپور کړو چې د استرالیا نزینی پیغلې جنکې منځني ختیځ ته سفر کوي چې د اسلامي دولت سره یو ځای شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. کلیبی خوا په سوری کې د ملکیانو خلاف د اسد رژیم او د افراطي ډلو لکه داعش لخوا د کرکی وړ اعمال روان دي. لبل خوا د سوری مدني ټولنې لګیا دي خلکو ته ضروري خدمات رسوي، بشري مرستې امانګ کوي، د زخمیانو د ژغورنې لپاره هلې ځلې کوي، د سرغړونو په اړه اسناد راټولوي او د سیاسي انتقال لپاره ابتدایي کارونه سرته رسوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ټام میلینوفسکي د روان میاشتې په پیل کې ترکیه ته تللی وو او هلته د سوریې د مدني ټولنو د غړو او د اسد د رژیم له مخالفینو سره وکتل. هغه فعالینو او د اسد د رژیم مخالفینو ته وویل چې د امریکا حکومت د دوی د فعالیتونو ملاتړ کوي. میلینوفسکي د سوریې د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنوي د فعالیتونو نه د امریکا د ملاتړ خبر وکړه او د هغو زرګونو سیاسي بندیانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په بند کې دي او باید خوشې سي. په دغو بندیانو کې د بشري حقوقو وکیلان لکه مازن درویش او رزان زیتونه هم شامل دي. میلینوفسکي ټینګار وکړ چې د سوریې خلک د عدالت او انصاف مستحق دي او باید چې دې حق ولري چې په ازادانه توګه خپل حکومت وټاکي او د اسد د رژیم د بیلري بمونو او نور وحشیانه او ناوړه عملونو خلاص شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ټام میلینوفسکي او فالینو چې دغه سره وکتل د اسد د رژیم او د داعش د ډلې لخوا د خلکو د وژلو او وحشیانه عملو غندنه وکړه. په دغه میاشت کې د سوریې د مرکز دمشق په ختیز کې د غوطه او دوما په سیمو کې د اسد د رژیم وحشت د بیلری بمونو او هوایی بمباریو په شکل دوام پیدا کړی دی. په دغو بریدونو کې په سلګونو ملکیان چې ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي دي او زخمي سوي دي. په حلب کې د اسد هوایی ځواکونو هغه مهال چې ملکیانو اوبه راوړل او بسونو ته انتظار ایستی په لارو بیلری بمونه اچولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیالی ماری هارف په می بریدونه وغندل. هغې ویل چې دوی د انسانانو ژوند ته هیڅ درناوی قایل نه دي. هغې زیاته کړه چې په سیمه کې د سوریې خلکو ویل چې په تیرو څو کلونو کې چې د سوریې رژیم د ویر اچونې او وحشت کوم کمپاین پیل کړی دی دا تر ټولو وحشیانه بریدونه ول. هغې زیاته کړې ده چې دا د هغو بې شمارو ظلمونو مثال دی چې د اسد رژیم د سوریې د خلکو خلاف کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیالی وویل چې دغه دا تاییدوي چې په سوریې کې به هیڅ کله هم د دغه سي ظالم واکمن په مشرۍ ثبات رانسي او همشمولو حکومت به جوړ نسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ټام میلینوفسکي په ترکیه کې د سوریې د فعالینو سره په غونډه کې وویل چې دا د اسد د رژیم لخوا په سوریې کې د دموکراتو مخالف قوتونو ځپل او د ملکیانو خلاف ظالمانه مال وو چې تروسی ډلو لکه داعش ته د پرمختګ زمینه برابره سوه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه امریکا د سوریې د زړوړو فعالینو ملاتړ کوي. دا فعالین که څه هم د لوی ګواښونو سره مخ دي خو دوی خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی چې د سوری ټول خلک خپل اساسي بشري حقونه ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو، زموږ لومړی پښتو ساری خبرونه په همدې ځای پاته ورسېدله. نیم ساعت بعد بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په څو لنډو شېبو کې د درې خبرونه شروع کېږي. د خدای په امان.